سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته شو. زموږ همکار همین هیواد په کوربي تاسو زنګړ شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د بخنړې نړیوال سازمان د هشت سوبر سپانه د وپاړې د بندولو پاړه خبرګون وخوت. دغه سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسی بریدونه هغه لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات سپی. هشت سوبر سپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو لمخې د دوی وپاړه وربند کړی ده، خو طالبانو د دوشنبه پورز ویل چې د ورسپانې بندول د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خبرولو په خطر و. د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزمي سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنهي په نومړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرایلو او له ایرانه بهر د ده پټکو د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې بللې دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقیف او بیا تر شکنجې لاندې ستور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حمله له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین بقری، د سپاه پزران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد د اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره بعد دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله ده چې ټول به روغ یاست. د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. نن په همدې مناسبت په دې بحث کوو چې ځوانان ولې تشدد یا تاوتریخوالي ته مخه کوي، د تشدد یا تاوتریخوالي پایله څه کېږي، او څنګه ځوانان د تشدد پر ځای په سوله ییز ډول خپلې مسلې حل کولی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. همدا ډول تاسې هم کولی شیپ خبرونه کې را سره برخه واخلی. هم دا اوس د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه ته ورشي، هلته مو په همدې اړه پوسټ کړی. کولای شي د خبرونه د موضوع په اړه نظر ته ولیکي، مونږ په خبرونه کې درته ولولو. او هم دا ډول د واتس اپ شمیره چې ورسته به اعلان کو، تاسو کولای شي د هغه واتس اپ شمیرې لارې هم په خبرونه کې را سره برخه واخلی، خپل نظر او تجربه را ته وایي. د خبرونه میلمانه مو خغلی عنایت الله دیدار، خغلی نقیب احمد عزیزی او خغلی تاجولی وحدت یار دی. درې واړه لیکوالان دي، په دې مسایلو یې لیکل کړي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې به ورشو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب په خیر اخلي. غواړو د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت له تاسې یو څه واورو چې عدم تشدد یعنی څه. ډېره مننه هیواد صاحب،
او ملګري جرگو مرکو کی ہم شرح پہ اتیانو کی ہم شرح نکتا سو وائے سے لکھ پس منظر باندھے خبریں.
بخې سمه ده، مهرباني دي درس.
او دا حضرت عیسی اسلام د پیدایښت نه هم مخکې په هندوستان کې یو کس اوسېده د مهاویرا په نوم باندې چې دا هغه اصلي نوم چې کوم هغه نه تاسو ته ورېدمان نه وو. نو دا د پنځه سوه نه هندې حساب نور ملا خبره را په دغه ځلانه کې دا سړی جینیزم د مذهب پولیا ګزار هم وو. دا سړی راولګېد او په ټولنه کې چې کوم اوستاتي حالتونه وو د دې نه وغورېده او د دې سره جوخت چې د حل لار پیدا نه کړ نو په ځنګلونو باندې چې دی ورننوت. په ځنګل کې کله د ننوتو د سره به پسته جاړو او چرته به چې قدم یې خودو د قدم د ایښودو نه وړاندې به د هغه ځای زما آواز درځي.
بله د تر صاحب ستاسو خبرې اورو مهرباني.
نو چې کله به هغه قدم یې خودو نه قدم نه مخې به هغه ځای په پسته جاړو باندې سفر کوو. نو هغه به دا ویل چې یاره زما د خپود لاندې هم یو شی راشي ویا ما په کائناتو کې په یو نه یو ډول باندې تشدد کړی دی او همدغه شي ته په جینیزم مذهب کې محاویسي وایي چې موږ دغه محاویسي د ننني عدم تشدد سره سر خوري. نو هغه بیا وروسته وروسته چې دی کله په ځنګلونو کې مراقبې او کیسې شروع کړلې خپله ناتاپوته ورتمنه به په ځنګلونو کې بربند ګرځېده او چې کله دا سلسله غټه شوه او په دغه دایره کې نور خلک داخل شول بیا د دې سره سره جوخ دا کار هم وشو چې هغې به پوزونه پیچل د دې دپاره چې د دې پوزې ته د دې خولې ته دغسې څه شی نه ننوځي چې دی هغه هلته ووژله شي. بیا دا ادیانو کې په بېلابېلو بڼو راغلی دی. زما په خیال که زه هغې ته ورځمه نو هغه په ډېر ټایم واخلي خو زه به یو حواله تاسو ته د حضرت عیسی علیه السلام درکړمه چې ویلي وو که چېرته تاسو ته چې په د یو مخ باندې سپېړه راشه تاسو دا بل مخ هم ور واړوئ. نو د دې سره به وایي چې دی په ټولنه کې امن قائم شي تشدد به ورک شي. همغه د ګاندي خبره دا هغه وایي چې که د بد وار په بد واخلو نو بد به کله ختمېږي. لکه ګاندي په بل ځای کې وایي که د سترګې په بدل کې سترګه وباسو د نړۍ په مخ به انسان بنا پاتې شي. نو د بشر په ټول تاریخ کې چې موږ کتلي دي په ټول تاریخ کې د ماقبل تاریخ په اړه چې کومې نظریات موجود دي هغه ځای کې که موږ افزار کتلي دي او هغه متعلق هم چې نن سبا تحقیق کېږي موږ ګورو چې د بشر د معلومه تر حده پورې په انسانانو کې چې دی دا جنګونه او تشددونه شوي دي او د دې بنیادي وجه هم هغه دغه ده چې کله ملکیتونه مشخص شول د خلکو دپاره نو معمولا په همدغه د ملکیتونو د څه شي په سرمه په خلکو کې یعنی هغه بنیادي ریښه چې وه هغه دلته وه. نو د بشر په ټول تاریخ کې د تحقیقاتو مطابق چې درې پیړۍ دغه سې تېرې شوې دي چې هغه کې جنګ نه وو. نور دغه ټول تاریخ د وینو نه ډک دی، دا ټول تاریخ د تشدد نه ډک دی، په دا ټول تاریخ کې ماشومان وژل شوي دي، په دا ټول تاریخ کې د انسانانو سترګې ویستل شوي دي، په ژرندو کې تړلي دي، د انسانانو په بازارونو کې د غلام په حیث پلورل کېدل، په د انسانانو د وجود آزاد یار کېدل. حتی تر دې پورې چې تاسو د لرغوني مصر تاریخ ته وګورئ نو د سخمت په محبت کې به د انسانان نظرونه راوستل، بیا به دغه د یو تا په مخ کې دا خطر کېدل چې هغه د جنګ او د تشدد خدای. نو که زه خبره رالنډه کړم زما په خیال مېلمانه دي، وختن کم دی، نو زه به خلاصه داسې یو نچوډه وباسم چې بالاخره د بشر چې کوم بشر دپاره چې کومه د حل لاره ده هغه عدم تشدد دی. هغه نن هم دی، زر کاله پخوا هم و زر کاله وروسته هم دا د بشر دپاره د خلاصون لاره چې کومه ده هغه صرف عدم تشدد دی. نو عدم تشدد چې دا په خپله یو سیستم دی، دا په خپله په ټولنه کې د نظم د راوستو دپاره یو څه شی دی او ډېر ضروري دی.
مننه دیدار صاحب، وروسته بحث کوو په دې اړه. عزیزی صاحب، دیدار صاحب د عدم تشدد په شالید خبرې وکړې چې څنګه را پیل سو تر دې دمه. خو غواړو تاسو وورو په افغانستان کې کله هم چې د تشدد یا د تاوتریخوالي په عواملو خبرې کیږي، یو وزنی عامل چې ډېره اشاره ورته کیږي هغه جګړه ده. ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوي دي چې زموږ په ټولنه کې ځوانان مثال متشدد وي، خشن وي؟ ډېر داسې مسایل چې په خبرو هغه حل کېدی شي، خو دوی جګړې ته ترجیح ورکوي، دوی تشدد او تاوتریخوالي ته ترجیح ورکوي. نو ستاسو په نظر کوم نور عوامل سبب شوي دي چې ځوانان متشدد یا خشن سي؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، دیدار صاحب ته، وحدت یار صاحب ته او تاسو ته. زه خپل په دې باور یم چې د تشدد او د عدم تشدد د لا ښې معرفي لپاره په دوو برخو دا وویشتل سي. یو هغه داسې په انسان کې ذاتاً تشدد ته تمایل موجود دی که نه دی، یو ذاتي تشدد ده، یو داسې اجتماعي تشدد داسې یو کتله انسانان د نورو انسانانو لخوا دې ته اړ کیږي چې هغه تشدد وکړي او له عدم تشدد لاس واخلي او مثلا په د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره له وینو تشې لارې وکاروي، داسې لارې وکاروي چې په هغه کې دوی ته او نورو ته زیان ونه رسیږي. په دغو فلسفو باندې هم بحث پکار دی په دواړو. خو تا د عواملو خبره وکړه، که انساني تاریخ ته وګورو لکه د دار صاحب سمې اشاره ورته وکړه، له بده مرغه لوینو ډک ده او یوې برخې انسانانو په نورو انسانانو یا د ملکیت یا مثلا جنسي غرایزو یا د دغسې ځینو نورو مسایلو چې هغه د کلتوري برخې مسایل دي په نورو انسانانو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړې دي او بیا په مقابل کې هغه تشدد ته استوي. تشدد زما په نظر په عین حال کې یو عکس العمل هم ده. د انسان طبیعي حالت تشدد نه ده، د انسان تشدد یو عکس العمل ده او عدم تشدد د ژوند کولو یو محور ده. کله چې د یوې ټولنې خلک تشدد ته ځي، یوه وجه یې دا ده چې یا خشن حالت ته ځي، هغوی هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هغه نرمې لارې چې کومې دي هغه یا زده کړې نه دي او یا موجودې نه دي یا پاتې نه دي، یا انسان مجبوریږي تشدد ته او یا هم داسې داسې انسان هغه د عدم تشدد په لارو باندې باور کمزوری ده، هغه نو په دې وجه کمزوری کیږي چې مثلا یو څوک له یو بل سره صحیح مفاهمه نسي کولای، د خبرو کولو او د غوږ نیولو هنر نه لري او یا 15 دقیقې زغم نه لري. په اصل کې د ډیرو لویو جګړو د ډیرو لویو خشونتونو عامل 15 دقیقې بې صبري ده، دوی د خپل بستبرید یا یو د خپل بستبرید کسره وي. کله موږ ټولنې تراسو او لیک په کوچنی زاویه کې دې موضوع ته وګورو، مثلا موږ سره لدې پښتني جرګې لرو، پښتني مرکې لرو، نرخ لرو، کانې لرو او د خلکو ترمنځ دی وینو د تویدو د مخنیوي لپاره ډېر لا عدم تشدد ډکی خوږې تکلارې لرو. خو په عین حال کې یو تاریخ واقعیت دا ده چې موږ جرګې او د موږ دغه نرخ او کانې له بده مرغه هغه وخت ایښودل کیږي چې کله تشدد سوی. موږ د عدم تشدد د ترویج لپاره تر ډېره حده پورې ادبیات او هغه کومې معقولې لارې چې دي تر ډېره حده پورې مو مسخره کړې دي. مثلا کله چې پاچا خان عدم تشدد ته په پښتني ټولنه کې مچ رابط وهلې، تر ډېره حده پورې هغه نږدې ملګري هم ورسره مخالفان وو او د بېغیرتۍ په نامه باندې عدم تشدد غندو. د پاچا خان یو نږدې ملګری عبدالله اکبر خان یو وخت له ده سره خفه و، بیا یې په یو لیک کې ورته لیکلي وو چې په څه ډول دا پیغام ورته رالېږلی وو. ورته ویلي وو چې ته پښتانه عدم تشدد ته تشویقوې، دا داسې ده لکه په اوبو کې یو ډول د اوبو ماران دي او یو مار ماهی ده، نیم مار ده نیم ماهی ده. کله چې وای انسان تشدد ووزي بیا یې خلک خوري، بیا یې داسې خوري لکه کمار هم وي د مایانو په جمع کې خوړل کېږي. په دغه اجتماعي برخه باندې او په ذاتي تشدد باندې څه فکر کوم، داسې فکري او فلسفي بحث پکار ده. خو زموږ عوامل نور هم دي، مثلا یو عامل جګړه ده، په جګړه کې سالمه مفاهمه له منځه ځي، یو دی بل منل لمند دی او دا پیونه وا لکه په زندان کې سردختونه سرچپکی یو ترټولو تکړه خشونتکار یا ترټولو مثلا لوی جابر په زندان کې اتل وی. نو هغه ټولنه چې ډیره تقریبا تیرې سي هغه کې هم سردختونه د زندان غونډې سرچپکی لوی اتل هغه څوک دسي ډیر خلک دی وډاریږي داسې نه چې ډیر خلک پراتول سي یا ډیر خلکو ته قناعت ورکړي. نو د موږ د تشدد عوامل یو د موږ ټولنه ده، یو د موږ ټولنه کې له عدم تشدد سره یعنی داسې د غیرت یو داسې تعریف موږ کړی داسې هغه د ژوند خلاف ده. نور نو مثلا د موږ په رسنیو کې د موږ په نصاب کې د موږ په ممبرونو کې په دې کې یعنی ډېر چې پکار په کار داسې خلک هغه مفاهیمې ته راستي محاربه پرېږدي مخکې له دې چې ته له تربور سره د یوې ونې او د یو پټي د ملکیت د هغه اصل د سپینولو په وخت کې ډبرې ته لاس ور واچوې خو خبرې ته خوله ور واچوه. نو دغه شی که په ملک کې دغسې بحثونه ور باندې وسي لکه د نن پروګرام مثلا په دې بحث وسي آیا د خپلو غوښتنو د تعمیل لپاره د خپلو غوښتنو یا د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره هغه ډېرې له وینو له خشونت او له زوره ډکې لارې کامیابې دي او که نرمې لارې کامیابې دي. مثلا دغه یوویشتمه پېړۍ د تشدد پېړۍ ده او که د عدم تشدد پېړۍ ده. نن مثلا کوم خلک کامیاب دي، کوم خلک ښه رهبران دي، خپل ولس یو ډول د منطق له لارې قانع کړی وي او که د زور له لارې ځینې ډارېږي او د زور مطابعت یې منلی. نو زه فکر کوم دغه ډول بحثونه د ځوانانو په ذهن کې سوالونه ایجادوي او دوی خپل هم دې ته مجبوریږي چې مثلا د کومو حقوقو لپاره کومې تګلارې وکاروي. زه فکر کوم تشدد کارول یوه د خپلو حقوقو لپاره صحیح تګلاره نه ده، تر هغو پورې چې یوه بله لاره هم موجوده وي د خپل حق د غوښتلو لپاره. نو تشدد ته په هیڅ ډول سړی جواز نه شي ورکول.
مننه عزیز صاحب. کورودان خغلې وحدت یار هم په خبرونه کې راسته ده. وحدت یار صاحب له تاسو به هم وورو عزیز صاحب عوامل ته اشاره وکړه. یو مهم اړخ هم ټولنه د ټولنې حالت او په ټولنه کې شته ارزښتونه یاد کړل. یعنی مثال که وګورئ په کلیوالو سیمو کې تربینتونه دي، خپل دا څومره سبب کیږي چې په دغه سی یو ماحول کې یو څوک متشدد سی یو متشدد فکر خپل کې او دغه فکر ولري چې تربور لکه زما دښمن لکه ما سیال چې زبېت همیشه هغه ته پاتې رانه سم کاغه. مثال یو خبره کوي زه دوه ورته کوم، دغه وضعیت څومره د ځوانانو په متشدد کولو کې رول لري؟
هیواد شپ تاسو ته سلام ملمنو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه به هم لږ مقدماتي وغږیږم بیا برست تاسو هغه ته راشم. داسې دی چې زما په نظر ځینې قوانین یا ځینې اصول یا ځینې خبرې داسې سوي چې موږ فکر کړی هغه کنکریټي دي یا زموږ هغه لاشعور ته تللي وي. لکه دغه یوه ماده چې د ژوند قانون دا ده یا د نړۍ قانون دا ده چې که ونه خوري و بخوړل شي، دا اوس ډېر متشدد مفکوره ده یا ډېر متشدده فلسفي نظریه ده زما په نظر باندې. بل زما سي یو بل ډیر منفي غسیده، مثلا د تاسو د کلیوالو اگر واغه سره کلیوالي سم کی تربور مساوي د لاغه سره دښمن سره. زما سي د فطرتونه وراثتونه دا به موثر فکتورونه وي، خو دا تاکون کی فکتورونه نه دي. یعنی یو بل خراب نظر او ډیره تیروتنه سکی یغه دا سي پښتانه جنگجو دي کنه، دغه شی مونږ ته ویل شوي یا پښتانه فطرتن خشن خلک دي. دا 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 ډیره هغه خبره داسې دا مونږ ته سوي ده او مونږ ځکه تشدد کوو چې مونږ جنگجو خلک یا مونږ متشدد یو یا مونږ ډیر شړل او همدغسې زیک پیدا شوي یو.
یا په بل اصطلاح وحدت یار صاحب کوی چې مونږ لکه د ننګیالي توب یا د غیرت خبره کوي کنه، لدغه اړخ هم مثال دغه تشدد یو ډول خیسته کیږي چې ته خو ډېر غیرتي ننګیالی.
همدغه خبره ده هیواد صاحب، همدغه تشویق ده مونږ ته دغه راښودل شوي. ګورئ دا فطرتونه دا داسې دي، انسان چې پیدا کېږي فطرتن دا داسې وي د ذهن لکه سپین کاغذ یا سپینه تخته. په دې باندې باید بیا ورسته لیکل کیږي. یو څوک راځي هغه باندې سور مارکر کاروي، بل څوک راځي هغه باندې تور کاروي کنه، یو څوک راځي تربور راته لیکي، بل څوک راځي تشدد راته لیکي، بل څوک راځي جنگ راته لیکي. خبر هم دغه ده، او دغه ما په نظر باندې هغه اساسي لامل هم دغه ده. زه چې پیدا شوم په ما باندې ګلونه نه شیندل کیږي، زما تربور زما کاکا ته شای نه ورکول کیږي، اول په ما باندې داس کیږي کنه، ټوپک کاریږي. نو زه اول غږ چې اورم په اوله دقه کې زه پیدا شوم، زه د قلم غږ نه اورم، زه د مینې غږ نه اورم، بل شی نه اورم، زه د ټوپک غږ اورم. نو تاسو فکر وکړئ چې زه به څنګه متشددېږم. بل موضوع چې بل ډیره غټه موضوع ده، پښتنو فکر کوم د پښتنو دغه وروسته پاتې والی جهالت دا ډېره غټه ستونزه ده، یا له دین نه پوهاوی. دا اوس یې په عدم تشدد غږېږي، وروسته بس پراخ کړو. دا دین دی، دین تا ته وایي چې تر ټولو بهترینه مسلمان همدغه ده، چې بل مسلمان له زد دی او له لاسه دغه شانو نه هغه یې په امان دي. متضرره انسان نه کنه، متضرره انسان خدای نه خوښوي، نه انسانیت کې ځای لري. حتی حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل یو والي ته وایي چې ته خپل دغه حکومتداري یا چیرې چې ته خپل دغه واک دی له مسلمانانو سره په اسلام کې چلن کوه، خو دغه نور نامسلمانان چې دي دغه سره په انسانیت کې چلن کوه، هغوی سره بده کړنه مه کوه. کنه اوس دین همدغه شی دی چې تا نه څوک متضرر نه شي، ته خپل ژوند وکړې او یو څوک خپل ژوند کوي او په یو بل باندې تعرض نه شي، دغه شی مهم دی. اصلي لامل اصلي هغه همدغه فطري تغیرت ته، د غیرت تعریف حتی تاسو که ټول قاموسونه راواخلئ، غیر له پښتونه په نور قاموسونو کې دې تعریف نشته. حتی دغه اصطلاح په نور نړۍ کې په نور قاموسونو نور ژبو کې نشته. پښتون ته ویل شوي چې ته دغه شی ځکه دغه کار کوي، هېواد صاحب دغه لوی لامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو کولای شئ مخکې مې هم یادونه وکړه چې د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظر ته پرېږدئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، هغه په لټون خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ، هلته لومړی تایید شوې پاڼه درته راځي. دې پاڼې ته ورشئ او هلته یوازې دا نه چې د نن خپرونې په اړه نظر ته ولیکئ، د ټولو راپورونو خپرونو په اړه هلته نظر لیکی شئ. دیدار صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې یو څوک په شعوري ډول دې تشدد کوي که دا بلا شعوري ډول دی او چا نه کېږي؟ یعنی یو سړی په خپل انتخاب په خپل اختیار دغه لاره خپلوي که نه، هغه د ده د څه چې ویني څه چې ګوري کوم ډول رویې چې له ده سره کېږي هغه د ده د لاشعور برخه کېږي او له ده نه هم نا اختیاره یا بې اختیاره دغسې حرکت کېږي چې نتیجه یې تشدد وي؟
بنیادي خبره دا ده چې د انسان د ټولو سره معلوم مثال خبر در کم چاغه ویلو چې کوم د یو څه حرکت د پاره بل فرض کو، د بل د پاره بل فرض کو، د بل د پاره بل فرض کو، بل اخر د داسې یو ځات ورو ده سیږي چې هغه ته چا حرکت نه ورکړي، هغه یې لته نه لګي. نو هغه د څه لپاره مثلا هغه تاسو وګورئ کنه، په دنیاي مسائل چې موږ کله خبر راخو او وایو چې یاره تشدد، نو تشدد څه ده؟ دا انساني دغه کې دواړه اړخه لري. هم په شعوري توګه انسان تشدد په لاس اچي، او هم کله په نیمه غیر شعوري توګه، او کله د انسان په لاس شعوري توګه، لکه څنګه چې موږ تاسو ګوره په عصبي سیستم لرو په ذهن کې. مثلا که زموږ دلته لاس سیخی دی، اعصاب کمانډ نه ورکېږي لاس ته، او دغه لاس که سپرغی ولګېدی ولګېد، موږ دا لاس په خپله دلته راکاکا او ډاکټرانو په دې ښه پوهېږي چې مډول او بلنګاټ او څه شی څه شی څه شی. نو بنیادي خبره دا ده چې دواړه دغه لري، ریښې لري، هم په شعوري توګه او هم په غیر شعوري توګه د خلکو نه چې دی تشدد کېږي. خو معمولا چې د شعوري توګې کوم تشددونه دي، هغه بیا غرضي پایلې لري، چې په شعوري توګه هغه معمولا سیاسي اړخ هم پیدا کوي. هغه په یو سیاسي سوچ باندې هغه تشدد کېږي معمولا په دا ټولنه کې، په دا خلکو. زه دا خبره د یو مثال په توګه وړاندې کوم. نو زه به دا ووایم چې یو اکسپټ صورت څه ویل
او مهرباني دوام ورکړي.
نو که زه دا خبره دا کوم د هټلر مثلا زه ته د هټلر د مثال ورکوم. هغه هټلر دا په ماشومتوب کې ډېر زوړېدلی ماشوم و، ډېر وهل شوی و، ډېر تکول شوی و، مور چې وه یهودانو ډېره زیاته زور ونیوه. کله چې دی راغټېږي نو هغه د سلسله همداسې په پرمختګ کې دی لوی کېږي. نو چې کله دی د کوڅې ماشوم شي نو له ده سره به معمولا ویل چې اوسپنه وه. که به چا ته ویل چې دا څه کوي، ده به ویل چې زه په دې باندې د کوڅې سپی وهم. هغې وجه همدا وه چې دا یو رواني حالت هم دی ښځو ته، او دغه د هر رواني حالت دغه چې دا خدا په ماشومتوب کې دي. نو هټلر په ماشومتوب کې ډېر ځورول شوی و چې لږ راغټ شو دومره وسه کې دومره تشدد یې ډېر ته وکړ. بیا چې لږ نور راغټ شو هغومره تشدد یې وکړ چې نړۍ په مخ په لسونه میلیونه کابل لس میلیونه انسانان چې دی دا دغه خپل یهودانې په ژوندۍ د خښتو په بټیو پسې په قطار درولي و، هغې ور اچولي و. نو دا د خ څه شي کوه ماشومتوب کې وه. نو دغه کې اوس دا د ټولنې اړخ هم دلته راځي چې زموږ ستاسو لکه مخکې چې وحدتي اړخ څه ګورلې چې موږ تاسو په متشدده ټولنه کې رالوی شوي خلک یو، په دغه ځای کې ځینې اقدار او شیان زموږ د فطرت برخه ګرځي. او کله چې یو شی د فطرت برخه وګرځي نو هغې کې بیا چې کله د یو عکس العمل میدان راځي نو په هغې کې بیا د شعور ډېر دخل او تصرف نه وي، بلکې دا دغه فطرتي تمایل پیدا شي چې یو سړی چې دی تشدد ته مخه کوي. نو
مننه دې درس مننه ورسته غاګي په دیړه مخکې مې یادونه کړې و چې کز موږ ترنه اوریدونکو د خبرونه د موضوع په اړه نظر لري د واتس اپ لري هم کولای شي په خبرونه کې را سره برخه واخلي. 00 24 22 24 41 601 د زموږ شمیره ده د واتس اپ لري کولای شي موږ ته زنګ وکړي. بیا هم تکراروم 00 24 22 41 601. عزیز صاحب مخکې البته لږ مخکې موږ یو خبر ترلاسه کړ چې کندهار کې یو کس خپل درې زامن وژلې دي. تر دې مخکې هم داسې پېښ شوي وي چې ورونه مثال خویندې وژل شوي دي د ورور لخوا مثال یا د تره زامن، دغسې دغه په کورنیو کې تشدد سوی دی. ولې یو انسان دغه حالت ته ورسیږي؟ خو مخکې له چې عزیز صاحب ستاسو ځواب راواخلو یو اورېدونکی را سره په لیکه کې شوی دی، له ده به واورو. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم السلام، جمعه خان همدرد یم له پکتیا.
بخیر راغلی همدرد صاحب. موږ نن د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت چې ته ورځې مخکې ونن په همدې اړه غږېږو، دا چې ولې ځوانان متشدد دي. که نه کېدای شي تا خپله په خپل کلي ماحول کې ځوانان لیدلي وي، له هغوی سره مو خبرې کړې وي. غواړو له تاسې واورو، ولې په ځوانانو کې مثال خبرې تشدد پیدا کېږي یا ولې شته؟
بلکل، ما تاسو او میلمنو خبرې واورېدلې. زه به په دې اړه باندې یو دا د خشونت او تشدد په اړه یو خبر درسره شریکم. چې دوه ورځې د مخه یو تن تنکی ځوان و، غره ته یې نیکې صدمېږي دي وتلې وې، او بیا څوک یې برابر شوي وو، حتی په چازګانو ویلی وو، وژلی وو. دوه ورځې هغلته په غره کې پروت و، بیا هغه مېږي م هغه پسونه هم ترې دي وتلي وو. تر دا نن ورځې ورک دي، او بیا خلک پسې ورغلل. نو دغه هغې راکته کړې دغه مړی دا ځوان، یوه دا خبره. او بل یو مجاهد راته کیسه کوله وي چې موږ یو داسې یو کشر ځوان یو غل ونیو که نه، چې د موسیکلونه شیان غلا کول وي، چې داسې یو کیسې یو خبرې کولې که نه، چې هېڅ د سړي په خوله باندې نه راځي. او بل دا مېلمنه داسې یو یادونه شی وکړه چې لیکوالان دي او هغه ته وي کدی دا خپل ادرس خو بد مشخص کی کتابونه دی دی لپاره دی لیکي او یا په دې کې کومې پانی دی چې موږ ځوانان معلومات ترلاسه کړو. مننه نور څه ویل نه لرم.
مننه، خوشاله سم در صاحب کور مودن. البته وروسته به په دې بحث وکړو چې کوم کتابونه شته دي یا ځینې څه شته دي چې ځوانان یې ولولي او هغه له دوی سره مرسته وکړي. مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه. سلامونه وړاندې کوم. بلې، تاسو
مننه. نوم راته وایه، له کوم ځای؟
ډیر مننه د ادمن ولایت نه د لوري صالح خبره کوم نو می جن مطلع جان کړم یار دې
بخیر اغلی قلم یار صاحب د خبرونې موضوع دې کنه اوریدلی غواړم درته تکرار کړم چې په ادم تشدد غږیږو په دې غږیږو چې ځوانان ولې متشدد کیږي ولې متشدد فکر خپلوي او د دې په ځای چې مثال په ځینو مسایلو کې په سوله ییز ډول یو مسله حل کړي دوی د تشدد او د تاوتریخوالي لار خپلوي له تاسې غواړو واورو تاسو ته علت څه ښکاري او ستاسې په نظر د حل لاره څه ده متاسفانه د اړیکه پرې شوه خو خیر ورزو عزیز صاحب مخکې مو له تاسو پوښتنه کړې وه غواړو دا ما هغې پوښتنې ځواب له تاسې واورو چې ولې یو انسان د تشدد هغې کچې ته ورسېږي چې په خپل ورور په خپل زوی په پلار یا مور یا د کورنۍ په بل غړي رحم نه کوي
مخکې یو یادونه وشوه د بحث په جریان کښې چې ځینې افکار موږ داسې منلي وي چې هغه د موږ د هغه نورو ټولو مفکورو په سرچینو بدلېږي مثلا دغه د غیرت تعریف موږ ووایو یا مثلا د خپل قوم په باره کښې ځینې داسې له غروره ډکې ستاینې مثلا فلانی قوم تر فلانی قوم ډېر حیادار ده ډېر مثلا غیرتي ده او یا ډېر تورزن ده بیا ډېر دغه ځوانان د دغه قوم ځوانان د دغه ډول ټولنو ځوانان په دغو تعریفونو پسې ځي که هغسې نه وي ځان هغسې کوي دغه یوه وجه ده او بیا بله مسله چې ډېره جدي مسله ده هغه دا ده چې دغه ناروغي په ارواپوهنه کښې چې سادیزم یا د بل له ځوره خوند اخیستل بولي دا د انسان په دیني ګډېږي او بیا په راتلونکو نسلونو کښې هم په لاشعوري ډول هماغه ډول خشونت موجود وي هماغه ډول کرکه موجوده وي هماغه ډول عیار وي په طبیعي ډول غصه وي په طبیعي ډول دې ته جوړ وي چې ما د ته یوه خبره ورته وکړې او دای فقط ابتدا وکړي پیل وکړي دا اوس دغه خبر تاسې یاد کړو په کندهار کښې دغه خواشینوونکې ډېره بغنوونکې پېښه د پلار له طرفه د درو اولادونو وزل او بیا ښخول دغه ډول ډېرې نور مثالونه یې هم سړی ورکولی شي اوس دلته خبره دا ده چې موږ په رواني لحاظ جوړ یو که ناجوړه یو زه خو فکر کوم چې ناجوړه یو ناجوړه ځکه یو چې زموږ د تشدد ډېره مخینه لري ډېر تاریخي تسلسل لري له دې د انسان هغه خپل دغه دیني یا بیولوژیکي مقابله ورسره په کار ده مثلا یعنې تر ډېره حده پورې دغه خلک تداوی ته ضرورت لري داسې یوه تداوي چې هغه هم معنوي او روحي طرف ولري او هم حتی په ډېرو مسایلو کښې رواني ناروغانو ته ارګانیک درمل هم ورکول کېږي چې د هغوی اعصاب ارام کړي نو اوس خبره دا ده چې ټوله ټولنه خو موږ نه شو کولی اول د دوی ته ووایه چې ته ناروغ یې ځکه دغه ډول ناروغانو ته به دا هم نه وایه چې ته ناروغ یې نو دلته کار یو په دوه سختېږي او هغه معنوي برخه کښې مثلا دین ډېر لوی رول لري چې خلک له تشدده را وګرځوي او خلکو ته په نشناخت کښې یو له بل سره د مرستې کولو د تعاون کولو د نرمۍ کولو خبره وکړي او په عین حال کښې دغه سیاسي اړخ ته کښې سړی یو څه توجه وکړي مثلا ځینو هېوادونو له طرفه یا د ځینو انسانانو له طرفه په نورو هېوادونو یا انسانانو باندې کله یرغل کېږي او هغه خلک بله هېڅ لاره نه لري مجبورېږي چې هغه تشدد وکړي خو په عین حال کښې په دغه وخت کښې هم دوی ته یعنې ویل کېږي یا ویل کېدای شي او اخلاقا په کار داسې ویل شي چې ډېرې داسې نورې لارې باید اول وسنجول شي وکتل شي او چې هغه له تشدده خالي وي او دغه انسان په فطرت باندې چې بدله شي یا مثلا د یو چا په افکارو بدله شي دا دغه ناروغي بیا هغوی ته واقعا ډېره سخته ده چې له دې را ووځي خو بیا د نورو روغو انسانانو مسؤلیت دا ده چې هغوی وپوهوي په نامستقیم ډول یې وپوهوي او په دې برخه کښې چې ما په خپله څومره تجربه کړې ده ادبیات ډېر لوی رول لري دغه خلک چې تشدد کوي هغه دوه شیانه لري یو قوي تخیل نه لري او یو دا ناروغي لري چې دوی فکر کوي چې بخیلان دي یعنې دوی بخیلان دي دوی فکر کوي چې په نړۍ کښې دغه اقتصادي منابع دومره کمې دي چې باید انسانان ورته ووزل شي دا دومره مهمې دي دوی ته یو دغه تخیل ورکول په کار دي چې په نړۍ کښې چې دا ټول انسانان شپه ورځ هم خوراک وکوي دغه اوسني منابع چې کوم تولیدېږي که خام دي او که صنعتي دي دا د ټولو انسانانو بسېږي او دې ته هغه نوح حراري یو اصطلاح لري نریوال کیک ویل دی وایس دا کیک په تقسیم باندې نه کمیږي دا داسې کیک په سیورز په ورځ خلک په غوږ باندې اضافه کوي نو د هغه کسان چې ساتیزم ته تللي دي یا تشدد ته تللي دي یا بل زور یا له مارکه یا له تردولو یا له اوښکو یا له وینو خوند اخلي هغه دغه دوه مشکل لري یو خو دا د ډېر دی له هغه تخیل له محروم دي تخیل یو ډېر لوی نعمت ده مثلا تخیل تا ته وایي فکر یو چا که د شپې ور اوړي یوه کیسه تکه په دې باره کې لولي یو غل د شپې د یو چا کره ور اوړي که یو غل دا شی لولي هغه ممکن د هغه ماشوم یا دغه نجلۍ یا دغې ښځې لیدلې سترګې احساس کړی شي چې دی نن ور اوښتی ده او هغه نن د ده تر ګزار لاندې دي مګر که دغه سړی دا تخیل ونه شي کولی هغه په هغه باندې د زړه سوي احساس نه پیدا کوي په تخیل کې انسان یو خپل مقابل فرضوي نو زه فکر کوم چې موږ ټولنې یو په دې خاطر باندې له داسې اثارو له داسې کتابونو له داسې فلمونو له داسې تبلیغه محرومې دي چې په هغه کې موږ ځان د بل په ځای فرض کړو او دا په تخیل کې یو دغه شی دویمه خبره دا ده چې یعنی په خپلو ماشومانو ډېر فکر وکړو موږ د تشدد د مخنیوي لپاره ډېر وخت په داسې اوبو پسې سترمرخ تېرې شوي وي منډې وهو موږ باید همدا اوس نن له ځانه پوښتنه وکړو چې زه د تر پنځه کلنۍ پورې یو ماشوم رانه یوم یا پلار یم یا یو ورور یم دغه تر مخ زه څه کوم مثلا دغه تر مخ دغه مور څومره راتم څومره مثلا دغه تر مخ بل څوک راتم څوک وهم څوک نه وهم یعنی ماشوم ته باید موږ آینده ته باید موږ دغه یو څه ورته وایي یعنی پلان جوړ کړو هغه خلک چې اوس تر دې دوره تېرې زه فکر نه کوم چې هغه دې موږ په را وګرځولی شو ځکه چې که ته تشدد په تشدد له منځه وړې نو خو نور تشدد هم ایجادېږي نو هغه خلک فقط خلک یې له ذره را وګرځول شي همدومره په کار ده خو راتلونکي ته همدغه پلان په کار دی یو ماشوم موږ څنګه ټولنې ته وړاندې کوو دا نن که زه خپل اولاد ته وایم ما اورېدلی دی زموږ په سیمه کې یو دغه یو مثال بې زه وایم چې خپل زوی ته یو مور دا ډول روحیه ورکولی شي او کله به د میرې زوی پیدا شو ته دې به دغه خپل میرېزي ورور خو په یوه راکېنه دغه د میراث خور دې پیدا شو نو لکه ماشومتوبه دغه ماشوم د بخل په روحیه باندې چې رالوی شي هغه ته دا منابع کمې ښکارېږي بیا د ډېر کم شي لپاره هم تشدد کوي اول ته یې هېڅ ډول تخیل هم نه وي پالل شوی تخیل د ده شعوري شخصیت جوړوي نو بس نه د خپلو حقوقو لپاره سالمه لاره تېرېدلې او نه په دې باندې خوښېږي چې تېره که په بل باندې زه لاس پورته کړم زه هغه حالت ولې نه شوی تصویرولی شي که په ما دا لاس پورته وي څنګه به یم
مننه صاحب خوشاله اوسئ یو بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای راسره دی په خیر راغلی
السلام علیکم
څنګه اورئ
په خیر
خیرات
وکه اورم تاسو نه غږ
غوښته خوشاله اوسئ ډېر مننه غږ مو ډېر ښایسته راځي نو مور ته وایي او د خبرونې د موضوع په اړه که نظر سره شریک کړئ چې ولې ځوانان متشدد کیږي او ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې دوی په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي
مننه خوشاله وزم احمد مسلم د کندهار ولایت نه تاسو سره خبره کوم نه غوري
مهرباني ستاسو غږ اورو بیخي خې اورو ډېر صاف هم راځي
په موضوع نه هم خبر موضوع پر برابر خبره کوم
موضوع په دې غږیږو چې ولې ځوانان تاوتریخوالي ته مخه کوي ولې جنګ کوي یعنی په اسانه د سره لدی چې ډېر مسایل داسې دي چې په خبرو حل کیږي ستاسو په نظر مثال تا په شاوخوا کې به داسې ځوانان لیدلی وي پیژنې به یې چې هغوی په اصطلاح ډېر تند دي زر جنګ کوي نو عامل یې تا ته څه ښکاري او د حل لاره څه ده چې مثال د خلک خبرې وکړي په ښه ډول هغه خپل مشکلات حل کړي نه ده چې جنګ وکړي یو بل ته توان ورسوي
لو عمل دغه دی د خو د اقتصاد پر برابر باندې د خلک یو د بل سره خوې چې کم څوک یا ستړي شي د څوک چې دنیا ولري نو د بازو کسب کیږي نو په دغه خاطر باندې د سره خوې دغه کې جنگونه کوي مدا دې ته ګټ نه کوي لو عمل دغه چې د خپل ذکر اول وکي او خپل خواري وکړي د مزونه چې دغه سي د کار ګرځي او د کار خدای زین بازاره نو دې باید خپل کار ته متوجي شي لکه څنګه چې د نور خلک خپل کار او کسب کوي د شپې ځخ خپل کورو ته د ورځې خپل کار کې 1500 کزرې غټې خپل اولادو ته نه پکا پیدا کوي زما ټول ځوانان ته دغه مې هیله ده، دغه مې درخواست دی د خپل کارو شی وکړي. نو واقعتا هم دغه رقم لکه مخکې هغه بل ورځ چې وویل دغه رقم دی ډېر جنګونه پېښېږي شی پېښېږي، نو باید خپل کارو کتار وپېژني دي.
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. محمد نسیم له کندهار څخه چې ویلې خپل کار او کتار وپېژنئ او خپل ژوند وکړئ. مخکې له دې چې د فیسبوک کمنټونه ووایم، یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، سلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
همدرد در سره پاړي کا کې ملغمان نه ما خدا غا نظر دا چې بدبختانه منګه په ځسی او ټولنه کې پیدا سو او لوی سو او سپینګری سو، بل اخره عمرم ختم سو. خو د منګ سیاست مداران په دې 15 سالوي کال کې په دې ونه توانې دل چې ملک له د جنگ لمن ټوله کړه او هغه څه غزيدل پاتې دا. نو دلته په دې ټولنه کې یو سړی ډېر کوي چې په اسانه سي وسلې ته لاسرسی ولري، په اسانه کوي چې یو مطلب لمل یو زید نه وتښتي بدل سي، مطلب بایومتریک نشته کنه. نو دا ټول هغه دي چې زمونږ د خپله د 200 ډېرو چې شوم دي پېښو ګوایم چې په معمولي خبره باندې همدغه مونږ کلي کې معمولي خبره وراغی، لندن نه راغی، ماشین یې واخیسته، شپږ کسان یې ویشتل، یو پکې خپل کس ویشته، خپل راری هغه هغې سره او خلاصې کې ولاړو هغه یې وویشته. نو دا معمولي خبره د تره زامنو دوه دانې دوه د تره زامن ول ماسخوتنې دوکان بند کړی دی، یو بل راغلی ماشینې غاړه کې ده په خوګیاڼۍ کې زمېلمه وم هلته، ورته ویلې دوکان خلاص کړه، هغه ورته ویلې بند مې کړه، وایي خلاص یې کړه، وایي نه خلاص یم، ماشینې وړله په دې سر یې ورته کېښوده، وایي خلاص ته ګوره ولم دې، وایي نه خلاصم. دا سړی ویشته بس هغه هلک واخوا وتښتېد او بس یو ډلې ټپلې ډېرې دي چې هر چا سره ملګری سي هغې دې ساتي حفاظت دېم کوي. نو دغه غټه ناخوالې او غټې ستونزې دغه دي چې باید او عام خلکو ته چې ضرر دغه همدې نه ده چې وسله اوس دا جلال آباد ته ورته څومره مرمۍ دې په کار دي، څه شی دې په کار دي، وخت له راځه چې څه شی پې کوې کوی. نو باید د پار شي باندې نظارت وشي او دغه مخنیوي لاره کېدی شي.
مننه، خوشاله سم در صاحب کور مودن. یو بل اوریدونکی رفیع الله زبلای هم را سره ده. بخیر اخلی زبلای صاحب، غواړ استاد نظر هم و ورو د خبرونه د موضوع په اړه په لاندو ټکو کې را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه. سلامونه هیواد صاحب ته، میلمنو ته، نبی الله زبل البته له ایران مننه کوم. هیواد صاحب که موږ تاسو وګورو زه چې تر یو حده د دې یعنی لیدونکي سوی یم، یعنی موږ تاسو وګورو ډېر ځایونه چې دا په بدل کې دوستۍ کېږي. مثلا یو څوک خور و لور یو بل کس ته ورکوي، له هغو نه هم په بدل کې غواړي. هغه کورنۍ په اول کې ډېرې خوږې، ډېرې درنې، ډېرې معززې، یعنی ښه دوستۍ. کله چې هغه ودونه کوي متاسفانه هغه دوستي یو ډول په تاوتریخوانی بدلیږي اوړي او تشدد یې زپکیږي پکښې. نو دیته په کار دادی چې دوست باید د دوست لاس ورکړي، د دې میرمنو ژوند خرابول نه دی په کار، لطفاً باید یو شروع. او بل عزیز صاحب نه هم پښتنه هم داد ای عزیز صاحب شي، یعنی تر یو حد غونډې ادبي غونډې نیول د ځوانانو په منځ کې دا تشدد یو حد تر یو حد کمولای نشي.
مننه زبلای صاحب، دا پوښتنه له عزیز صاحب څخه وکړو، خوشحاله اوسئ. تاسو ته وخت غواړم. مخکې له دې چې بیرته میلمنو ته ورشو، یو څو کمنټونه هم چې د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک شوي دي درته وبیل ولم. البته ډېر نظریات یو ډول دي. کمال الدین سپان لیکلي، بې سوادي، کرکجن حالات، ټیټ اقتصاد، بیکاري، نامعلوم سرنوشت، کلتوري محدودیتونه، نابرابري د دې لامل شوي چې ځوانان په روحي لحاظ دومره وځپي چې تاوتریخوالي ته مخه وکړي، حتی داسې تاوتریخوالي ته مخه کوي چې لویې لویې بدۍ ترې جوړیږي. نور زمان حیدری لیکلی، زما په فکر سره ځکه تشدد ته مخه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی، غربت، بې سوادي او سیاسي مسایل د دې سبب کیږي. یوسف افغان لیکلی، علم، پوهه، فکر، سیاسي تحولات، دا ټول داسې راغلي دي چې یو ډول د تشدد لامل سوي دي. ځینې نور کمنټونه هم چې دې ته ورته نظرونه یې راسره شریک کړي. ولید احمد اشرف لیکلي، ځوانان د بیکارۍ او ناپوهۍ په وجه تشدد ته مخه کوي او د تشدد مخنیوی په پوهې، ذهنیت جوړونې او مصروفیت سره کیږي. همدا ډول سیف الله صدیقی لیکلی زیات وخت تشدد په یو بې سواده بې سرنوشت او یو ډول پاتې ټولنه کې وی او زیاتېږي. په داسې ټولنو کې ځوانان که سواد هم لري خو د خپلې ټولنې د بې سرنوشتۍ، کمزوري اقتصاد او د حقونو د نه ورکړې په وجه تشدد ته مجبورېږي. حل لاره یې ځوانانو ته د هغوی د حقونو ورکړه، کاري فرصتونه په ټولنه کې د هغوی د نظرونو درناوی دی. نظرونه نور هم شته خو د خپرونې وخت کم دی. غواړو دغه د خپرونې په پای شېبو کې ډېر بحث په دې وکړو چې څنګه کېدای شي په ځوانانو کې هغه تشدد کم سي. یعنی هر ځوان له ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې راځنن زه په دې فکر وکړم چې زما کوم عادتونه داسې دي چې هغه د کور فضا خرابوي، د ټولنې فضا خرابوي، یو څوک خفه کولی شي، یو چاته تاوان رسولی شي، او دغه حرکت دغه خبره په تشدد کې حسابېدلی شي. وحدت یار صاحب، له تاسې به واورو په دې اړه چې څنګه کېدای شي یو ځوان مثال د خبرې له تشدد راوګرځول شي، او یوه خبره که کوي هم په ښه ډول یې وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. داسې نه لکه مخکې چې زموږ یو ګران اورېدونکي همدرد صاحب یادونه وکړه چې د دوکان پرانستل د ټوپک په زور باندې وکړي، یو کس ته وایي چې خلاص که کنه ولم دي، بلکې هغه ته په مینه په ډېر ښه ډول قناعت ورکړي چې زما ضرورت دی، دا راته خلاص کړه، زه یو شی اخلم. څنګه کېدای شي دغه نظریه عامه شي؟
یا زکه نخل دې ماتوم یا ورته وایي چې دا ور دې لیاز بل ور دې پیاز ما په نظر باندې اساسي لامل دا دی.
دا ستاسو نظر دی، خو البته مشخص ته پوښتنې پاړه کړه ته وایي
زیات وخت دغه د تشدد دی ورځې اندمې تشدد ورځ چې را رسېږي زیاتره ځوانان دا وایي ښه اندمې تشدد فایده چې سوله زه ورته هم شي فایده هم دا ده چې تا ته زغم درکړي او حوصله درکړي. ما په نظر باندې هغه تا ته حل لاره دا ده چې دین دغه کار وکړي. یعنې دین داسې معرف کړي، داسې حل لاره هغه کړي یا زموږ عالمان ملایان خپل حق او د بل حق دا په دقیقه توګه راوپېژني. مثلا منګه دا حقوق الله دا ډیر ښه غږ کوو، حقوق الله ته ډیر ښه احترام لرو، ډیر ښه لمونځ کوو، روژې حج ته ځو، حتی موږ په دې کې وایو چې ته دروازه ټکه نو ته باید لږ شاته ودرېږې، مخامخ دروازې ته ونه درېږې، تسې غږېږې بعد ته په ډېر لوړ آواز نه غږېږې، نه ډېر ټیټ آواز غږېږې. دغه شی دی، یعنی زما هغه مشخصه خبره دا ده چې موږ ته چې تعریفونه شوي دي هغه تعریفونه ته بیا یو وارې نظر پکار دی. موږ ته چې غیرت تعریف سوی زمونږ کوم اصول چې موږ ته ایښودل شوي دي زمونږ فرهنګ، او بل غټ مشکل دا دی چې زمونږ دغه فرهنګ جامع دا انعطاف پذیره نه ده. دغه جامع د ټولنه ده، ځکه ډېر نرمي او ډېر راوستل هم ناممکنه دي. زما ادبیات زما نصاب دی چې دغسې شی وسي
خوشحال اوسه. البته تاسې یادونه وکړه چې هغه د شته ارزښتونو بیا تعریف پکار دی، یعنی یا په اصطلاح اپډیټ کول یې پکار دی چې مخکې څه ډول و اوس څه ډول دي. ښاغلی دیدار غواړل، تاسې هم واورو، البته ما لوستي وو چې عدم تشدد دا نه دی چې یعنی د دو جنګونو ترمنځ دې یوه وقفه وي. مثال دوه کسانو جنګ کړی وي او خصوص سره بیل شوي دي، دا عدم تشدد نه سو. یا مثال تاسې مخکې یادونه وکړه که چا یوه څپېړه درکړله نو تاسې دا بل مخ ورته ونیسئ. کله ناکله دغه عدم تشدد داسې تعبیرېږي هم چې یعنی ته هیڅ مه کوه، هیڅ. اوس مثال یو چا څاپېړه درکړه، دلته هغه ستا عکس العمل بېرته باید څه وي؟ د که په دې هم وغږېږو چې ښه، موږ یو چا سره تشدد نه کوو، په یو چا مو حق ته یو چا ته یوه خبره کوو، یو څه کوو، په کوم ډول یې وکړو؟ د دې لپاره چې هغه عدم تشدد بیخي یو ډول په اصطلاح فلج یا خونسا یا داسې یو څه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي، یعنی هیڅ شی نه دی، داسې معرفي نه شي، نو څه کول پکار دی چې هغه نتیجه هم لاسته راغلې وي او تاوان هم نه وي شوی او تاوتریخوالی هم نه وي شوی؟ مهرباني.
اول بنیادي خبره خو دا ده چې تاسو دا کومه خبره وکړله، دا په فردي لحاظ خبره ده چې په فردي لحاظ چا ته څپېړه ورکړه او ده د عدم تشدد نه کار واخیسته، یا په بله معنا چې په بل مخکې مور واړول، که څنګه چې تاسو د تنسا کول ما وړاندې کړ، دا فردي خبرې دي. هر ټولنه کې سیستم موجود دی او په سیستمونو کې بیا دا لارې چارې شته دی چې احقاق حق وشي، سړی خپل حق ترلاسه کړي. اما موږ ګورو چې د همدې یوې څپېړې نه په همدې پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په اطرافو کې، د یوې څپېړې نه د تشدد یوه لړۍ پیل شوې وي تر لمسیانو پورې پاتې وي. نو دا د عدم تشدد د رایج کولو دپاره، د ځان د خوندي کولو دپاره، دا یوه لاره ده، یوه ذریعه ده او فردي کوشش دی. ولی زه تاسو ته خبره وکړم، تاسو وویلې چې یو سړی داسې کېږي نو وړاندې څه کول پکار دي. موږ په انسانانو کې ناروغان انسانان لرو. مثال لکه د امریکې ورکم، امریکا متمدنه ټولنه، نړۍ لوی اقتصاد دی، مشکل پکې نشته. پرون دې وبارن وویلې چې هېڅ ماشوم باید بسترې ته وږی لاړ نه شي، خو ډېر لوی ټولنیز شعور دی پکې، اخلاقي شعور دی پکې. د دې هر څه باوجود هغه ځای کې ځینې خلک پیدا کېږي چې ټوپک راواخلي او څومره انسانان مړه کړي. تاسو یوازې په تېر یو کال کې ووایئ په دغسې ملکونو کې دا انسانانو څه کړي دي. دا سړی خو معمولا دا دی لګیا دی تشدد کې، خلک وژني. څپېړه مسله خو ډېره وړه ده. دا سړی فرض کړه په د مارکیټ بسر چې کوم نظریه وړاندې کړې وه په 1940 کې، چې ځینې خلک په ساړي ځم باندې اخته کېږي، د نورو د جنسي او جسماني له ضرورو نه خوند اخلي. نو د دې لپاره خو به یو سیستم خامخا د پخوا زمانې نه راواخله چې الله پاک انبیا راولېږل، چې هغوی سره دا سیستم او اتارټي موجوده وه تر نن زمانې پورې. دغسې ادرسونه خامخا شته دی، او هماغه ادرسونه چې کوم دي، هغوی چې څه جوړ کړي دي ولسونو په هغه باندې امنا کړې او سره منلې ده. اوکې نه منلې موږ ګورو چې لارې ونه کېږي، اتمین چې څه شی ټاکلي دي. زه اوس خبرې ته راځم چې اوس ما ته مثال درکړه. دا په فردي لحاظ خبره ده چې یو سړی په ساړي ځم باندې اخته دی، هغه یو بل سړی دی، هغه دلته لارې لوټي، هغه دلته قتل کوي، هغه دغه ځای کې د خلکو نه پیسې اخلي. نو د په وړاندې که موږ عدم تشدد دغه کوو، ګویا موږ تشدد ته نوره لاره هوارو، ګویا موږ لګیا یو یو بل ځوان ته دا زمینه سازي کوو، هغو ته وایو چې یاره بس هغه په دغه اسانه طریقه باندې لګیا دی د خپل ژوند بیړۍ مخته بیاي پیسې پیدا کړي، ته هم دا کار وکړه. نه، دا خبره نه ده. عدم تشدد کې چې موږ کله خبره کوو، نو په هغې کې یو د انفرادي کوششونه دي او یو اجتماعي کوششونه دي، چې هغه د ټولنې اجتماعي شعور هغسې جوړ شي، چې هغه اجتماعي کوششونه بیا د هرې ټولنې، د هرې زمانې، د هر عمر، د هرې فکري سطحې چې کوم خلک دي، او مغه شان چلند دلته په کار دی. او دغه چلند هم فرد که کله کوي، بالکل دا یو کوشش دی، کوشش ډېر ضروري شی دی، هغه به یو نتیجه ترلاسه شي، او معمولا به دا کار سیستم کوي. وزه تاسو ته مثال درکړم که یو سړی رهزنی، لکه وختي چې ما مثال ورکړ، نو سټیټ ته دا حق حاصل دی، حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه سړی راواخلي، هغه ته سزا ورکړي. نو دا سزا ورکول په خپله عدم تشدد دی، خو دلته بیا فقهي اصل منځته راغی چې هغې ته موږ څه شی وایو؟ مصلحت وایو. مصلحت موږ څه شي ته وایو؟ چې یو انسان ته یا یوې ټولنې ته
د داسې تاسې یادونه وکړه. مثال یو څوک جرم کوي، مثال غلا کوي، که نه باید سزا ورکړل شي. خو یو څوک لاریون کوي، مثال د خبرې، یو څوک که په سوله ییز ډول حق غواړي، داغه سره باید بیا هغه چلند ونه شي، یعنی چې له کوم غله سره کېږي، له مجرم سره کېږي. یعنی دلته دغه باید دغسې تعریف شي چې دغه دی څوک، مثال دا قاتل دی، دا غل دی، که دا یو سم سړی دی، دا اعتراض کوي، دا بل قتل کوي، دا بل غلا کوي.
مونږم دا وی مونږم دا وی ادمه تشدد دی هم دغه چې ته لاریونو کې ته په یو بل ذریعه باندې ته خلک را خبر کړي ته په زمانه کې نړیوالې ټولنې دي محاکم دي رسنۍ دي د غږ د اوچتولو بلا ذریعې دي او آزاد ارګانونه دي ملل متحد دی او همداسې په سلګونو دغه مونږ هم دا خبره کوو هر کله چې د تشدد نه بغیر یوه لاره هغه ډېره ضعیفه لاره ډېره طولانی لاره ډېره کمه نتیجه لرونکې لاره که دا یوه لاره هم موجودي انسان ته نه ښایي چې هغه چې کوم دی تشدد وکړي. نو
مننه دیدار صاحب، یو پوښتنه البته کول غواړم چې یو پوښتنه کوم، بخښنه غواړم د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. البته ځینې کتابونه هم لیکل شوي لکه د ګاندي، منډیلا یا باچا خان کتابونه دي یا ځینې نور کتابونه دي چې د عدم تشدد په اړه لیکل شوي او ځوانانو ته ډېر څه ورکولی شي. که په لنډو ټکو کې د یو څو کتابونو نومونه واخلئ، مخکې به اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې ځینې کتابونه داسې څه شته دي، بیا به وروسته عزیز صاحب ته ورشو او هغه بیا په دې اړه وپوښتو. مهرباني دي درسې
دا کتابونه نه یوازې دا چې تا ته د عدم تشدد درښیي، بلکې په انسانانو کې د ارادې، د قوت، د راپاڅېدلو په میدان د کلکو درېدلو ګټه لوی سبقونه په کې دي. په رواني لحاظ چې کوم خلک بې پروا خلک دی، کوم خلک چې بې تفاوته خلک دی، هغې ته په نړیواله سطحه چې کوم دغه دی هغې ته ممدره توصیه کېږي. کوم خلک چې مات شوي دي، ماتې منلې ده، هغې ته دا ویل کېږي چې
دیدار صاحب که د همدغو کتابونو نومونه هم واخلئ ښه به شي چې اورېدونکي بیا پیدا کړي او ولولي.
مثال درکوم، مثال درته وایم، اوس په پښتنو کې د دغه کتاب چاپ شوی دی د نیلسن منډیلا، زما خیال دی چې د آزادۍ اوږد سفر نومېږي. په پښتو ژبه کې د مهاتما ګاندي کتابونه یو نه بل ها ډېر چاپ شوي دي چې په هغې کې د عدم تشدد له سپاک نه واخله تر د آخره پورې، او په هغې کې د ګاندي خبرې، او حتی هغه په دې باندې په هغې کې خبره کوي چې په خپله په عدم تشدد کې څومره زور موجود دی، هغې کې څومره طاقت موجود دی، د عدم تشدد په ذریعه موږ څه کولی شو. د ګاندي کتاب دلته پروت دی، د باچا خان کتاب چې هغه پښتنو ځوانانو ته د هغې لوستل ډېر زیات ضروري دي، دا هم دی زما ژوند اوچت مجهد. دغه شان د مارتن لوتر کینګ متعلق ډېر شیان شته دی چې هغه کتابونه شته دی په نورو ژبو کې مونږ کتلي دي، هغه کولستلی شي. ظاهره ده چې په هغې کې د عدم تشدد لارې چارې، او ما وختي ذکر وکړو چې یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان عدم تشدد زده کړي، یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان یو آرام ذهن پیدا کړي، بلکې دا په انسانانو کې د ارادې قوت او طاقت پیدا کړي. او دغه وجه ده چې ایمانوئل کانټ ویلي وو چې د ارادې په قوت او طاقت سره انسان حتی خپل جسم کې چې کوم ناروغۍ را پیدا شوي د دې قبضه عبور نشته، د دې ته به ماتې ورکوي، دا به انسان را ولاړېږي، دا انسان به حرکت پیدا کوي. نو دغه شان په پښتو کې فرض کړه رحمت دیوان یو کتاب عدم تشدد علم بردار، د استاد بختانی څو کتابونه په دا باندې موجود دي، چې هغه کې د باچا خان بابا تقریرونه دي، بل کتاب دی هغه کې د باچا خان بابا لیکونه دي. دغه شی زما په خیال که په دغه کې سرچ شي په پښتو ژبه کې په عدم تشدد باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات لیکل شته دی،
ډېر کتابونه شته دي. بالکل، تاسې یادونه وکړه دیدار صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور مودن عزیز صاحب، غواړو د خپرونې په یوه دقیقه کې مخکې زابلي صاحب پوښتنه کړې وه. دیدار صاحب مهرباني، تاسې که په لنډو ټکو کې ووایئ، ځکه خپرونې بیخي کم وخت پاتې دی.
او ما دا ویل چې یوازې په عدم تشدد پسې د کتابونه نه کتلی کېږي، بلکې کتاب په هر مورد کې، په هر مسله کې چې کتلی کېږي، دا کتاب په خپله په سړي کې عدم تشدد پیدا کوي.
ډېره مننه، دا بالکل ښه خبره ده. عزیز صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه کړې وه چې غونډو ته تګ او کتاب لوستل څومره مرسته کولی شي، که لنډو ټکو کې همدغه پوښتنه هم ځواب شي په یوه دقیقه کې، ځکه بیخي کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
بالکل زابلي صاحب، ته دغه ډول نورو ټولو همزولو ته ځوانانو ته ما خبره دا ده چې څومره کېدای سي مطالعه وسي. هر کتاب سړي کې یو نوی تحرک پیدا کولی سي، خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي. نو مطالعه کول، او خصوصا د عدم تشدد او د تشدد په باره کې مقایسه کول، چې نننۍ نړۍ کې مثلا د تشدد په وسیله یو څوک خپلې غوښتنې ښې په ټولنه منلی سي، او که د عدم تشدد په وسیله دغه ډول خپل کور کوڅه کې عملاً دا لازمه ده کله تاسو ریو ډرایور خبره اړوي کې خپل تربور در سره اړوي کې ورور در سره اړوي چې ته عملاً څونه منې خپل ځان ته وړاندې کړی چې په پلانې ورځ له پلانې سره ما دغه ډول خبره وکړه. خبره مې جنګ ته یو نه وړه او هغه ورځ به کامیاب شوم غاښونه مې ونه واتم هغه مسله حل شوه. یوه دغه مسله بل داسې ادبي غونډې
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسئ کور ودان
د انسان تخیل متحرک وساتي. متخیل انسان ډېر وخت خشونت ته لاس نه اچي.
کور ودان د خبرونې لملمنو خغلی نعت الله دیدار خغلی نقیب احمد عزیز او خغلی تجولی وحدت یار ډیره مننه کول تاسې مننه چې خبرونه مو ورده. ان شاء الله په دې اړه پراتلونکو خبرونو کې هم بحث کوو. تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غواړم.